السلام علیکم شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعت پښتو خبرونه ته خراغلې لند خبرونه د افغانستان لپاره د روپیه ټولنی ځانګړی استاد توماس نیکلاسن وای په بروکسل کې د متحده عربی اماراتو سفیر محمد السهلاوی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. نیکلاسن پرون په خپل اکسپارټ کې ولیکل په دې کتنه کې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړې زمینې د برابرولو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د مشارکت او د افغانانو د اقتصاد په اړه بحث شوی. نیکلاسن زیاته کړه چې د روپیه ټولنه او متحده عربی امارات په دې برخو کې د زمینې د برابرولو لپاره خپل همکاریو ته ادامه ورکړي. د بلجیم لپاره د متحده اماراتو سفیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد به له روپیه ټولنې سره له نږدې همکاري کوي چې د افغانانو ملاتړ وکړي او افغانان خپل بنسټیز حقوق ترلاسه کړي. د تیریوی اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه په سلګونو افغان کډوال ستانه شوې دي. دا خبر پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خپور کړی. په دې خبر کې راغلي چې پر اساسو شویو کې یو سل او شپاړه سره زند یو سل او شپاړه زندانیان دي چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوې دي. بلورته په کندهار کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست وایي په ټوله کې نږدې 1200 کسان دی اونۍ په ترڅ کې له پاکستان افغانستان ته تللي دي. طالبانو په روسیو کې نږدې هر ورځ افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو خبر ورکړی. خو څه کال بیا د می په میاشت کې د کډوالو نړیوالو سازمانونو ویل چې د 2020 او 2022 کلونو پر مهال شاوخوا 3 میلیونه او شپږ لکه افغانان له افغانستانه وتلي دي. د آسیا کرکټ جام د لوبو په دوام به افغان لوبغاړي خپله لومړۍ لوبه سبا له بنګلادیش سره وکړي. دا لوبه په لاهور کې د افغان کرکټ بورډ وایي دې لوبې ته یې لوبډله بشپړه چمتو ده. خو له دې وړاندې یعنې نن یوه بله مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ده. د 500 اورونو په دې جام کې د اکثرو کتونکو په باور نننۍ لوبه مهمه او د ډیرو لیدونکو د پام وړ ده، ځکه چې په آسیایي لوبډلو کې هند او پاکستان د ډیرو پیاوړو لوبډلو په سترګه کتل کیږي. هند پاکستان ته له تګ ډډه وکړه او پاکستان مجبور شو چې خپله لوبډله سریلانکا ته ولیږي. داسې مهال چې د آسیا جام دا سیالۍ په پاکستان کې پلان شوې. د آسیا جام لوبې د سپتمبر په 18 پای ته رسیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی به روانه میلادي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې به ګډون وکړي چې د اوکراین لپاره جوړیږي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د البانیا استازي فرید خوخا پرون خبریالانو ته کړې. البانیا د سپتمبر د میاشتې لپاره د امنیت شورا د 15 غړیو د شورا مهالنۍ مشري کوي. تمه ده چې د نړۍ مشران د سپتمبر 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي او ټاکل شوې ده چې د اوکراین په اړه د امنیت شورا غونډه د سپتمبر په 16 جوړه شي. او د جنوبي افریقا پولیس لامنیتی ځواکونو سره د نښتې پر مهال د 13 مشکوکو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پولیسو یو شمېر چارواکو پرون وویل چې د جنوبي افریقا په شمال کې د ماکادو په خارګوټ کې دا نښته شوې ده. پولیسو تر اوسه د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی دی چې دې کسانو په هغو وسله والو غلاو کې لاس درلود چې د بانکونو له موټرو یې پیسې تښتولې. دا په جنوبي افریقا کې د دویمې ورځې په مخه مرګونې پېښه ده چې رامنځته کیږي. د پنجشنبې په ورځ د جوهانسبرګ په ښار کې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو. پیام خرغلې د روانې خبرونې دوی منیمای کی د ازادي رادیو بل اونۍ ز خبرونه ته اند څنګه چې د ځوانانو لپاره د هغه خبريږي خو لا غوړاندې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. افغانستان ته د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی سفر د دې پلاوی د سفر مهم هدف د نجونو د زده کړو او کار پر وړاندې د پروتو خنډونو لرې کول دي. خو داسې مهال چې وړاندې هم ورته یو پلاوی بې نتیجې سفر درلود، کابل ته د دې پلاوی سفر به په دې برخه کې څومره اغیزمن تمام شي؟
لکه هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري، دوی د زده کړو مفهوم د دیني زده کړو مفهوم غري.
په جرمنی کې یو شمېر افغان خوځو د نه خوړو احتساب کړی. دوی هدف داري چې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژندل شي. کلیوي خوا د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا پورته شوي، خو له بلې خوا خلک وایي ګټه یې ورته نه ده رسولې. په هلمند کې بابو هم د خلکو له شکایاتو خبر کړو چې وایي کار روزګار نشته او ځینو یې خیرات ټولولو ته مخه کړي.
نه نه کارو کتر څه نه د سړک راسه کې روزانه مسلمان فکر وکړي.
ساسې د ملتیا په هیله
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سارمو په خیر. د اسلامي همکاري سازمان وايي افغانستان ته د دوی د پلاوي د سفر هدف دا دی چې طالبان وهڅوي چې نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د نجونو او ښځو د کار مخونه نیسي. د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې د طالبانو له یو شمېر چارواکو دیني عالمانو سره هم کتلې دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اسلامي همکاریو سازمان په هغه راپور کې چې په خپله وبپاڼه کې خپور کړی دی لیکلي دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریت د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاریو د سازمان له مشر څخه اسلامي عالمانو او فقهاو وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. په دې راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار. د دغه سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې له یو شمېر افغان عالمانو، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې شاغلی متقی د دې غونډې پر مهال د اسلامي همکاریو له سازمان او اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو، ولسونو او نړیوالو ورسوي. ضیا احمد تکل دا خبر هم د متقی په وینا لیکلې ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوی هیله وکړه چې په افغانستان کې له رامنځته شویو فرصتونو سالمه ګټه واخلي او د متقابلو ګټو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ترڅنګ اقتصادي پروژې پلې کړي. په دې پلاوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال شیخ اعظم، د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیه او د متحده عربی اماراتو د عالمانو ترڅنګ د بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا، چاد، کینی او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو او د اسلامي فقه د نړیوال مرکز عالمان شامل دي. د طالبان حکومت وای چې د غپلاوی په خپلو خبرو کې له فساد او نشه یي موادو سره د دوی مبارزه سټایل ده، خو تر اوسه دوی د دې سازمان د اصلي غوښتنې په تړاو چونچونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او ښځې کار ته پرېږدي سنتي ویلي. طالبانو د خپلې بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه لشپژم ټولګي ورپورته جوني لسته کړو ګرځولې دي. پر اوسه شکل دسمبر میاشتې د پانتونونو دروازې هم د جنو پر مخ وتړلې او د تیر میلادي کال پر وسو کې په اکثرو غیر دولتي مؤسسو کې د شوسو او جنو پر کار بندي سولګاوه.
کابل ته مو د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر په اړه ولیدل. د پلاوی د سفر هدف په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو او کار د ممانعت د لرې کېدو حل لپاره هڅه ده. وړاندې هم یو پلاوی په همدې موخه چې د اسلامي همکاریو سازمان سره اړوند افغانستان ته تللی و، خو د طالبانو مشر ورسره د کتو ډډه کړې وه. خو د نورو چارواکو سره هم په خپلو کتنو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې وه چې تر دې شېبې د دوی دا غوښتنه نه ده منل شوې. خو داسې مهال چې وړاندې د دوی دا غوښتنه ونه منل شوه، دا ځل به د دوی دا سفر څومره اغېزمن تمام شي؟ په همدې اړه احمد شیبر د اسلامي علومو د ډاکټر صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او په پایل کې ته هم همدا پوښتنه کړې.
زه په دې باور نه یم چې دا مشکل به په دې ډول حل شي. زه په دې باور یم چې د طالب روایت د دین یو د روایتو نه دی، د دې په ځای چې د خپل روایت په جامعه باندې تامین کی، د خپل مشروعیت مسأله اول حل کی چې د مشروعیت پر بنیاد باید بل هغه دی وتوانیږي او دا حق ولري چې خپل روایت د دینه تامین
کړي. طالبان خو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دوی به د نجونو مکتبونه نه خلاصوي، خو ویل دي چې ثانی امر ته مزندولې ده دا مسله، او شکاره دا خبره هم نه ده کړې چې د دینی اصول سره مخالفه قضیه او مسله ده. لیکن کچیرته د دین مسلې تراشو، د اسلامي سازمان د همکاریو د سازمان جکپوري غړي او د اسلامي غنو هیوادونو علما کابل ته تللي دي او دوی وایي چې له طالبانو به همدا غوښتنه کوي چې د مکتبونه پرانیسي. نو بیا هم فکر نه کوي چې څه ګټه به وکړي او یا به په دې برخه کې څه زمينه مساعده شي؟
خبره دلته ده، کله چې د طالب مسؤل چارواکي سره استدلال وایي ما سره کتاب الله او سنت رسول الله پر دې زما یې په عربستان سعودي او نورو اسلامي هیوادو باندې ته، او هغه خبره چې گویا دی د من د ذکرو پر اسلام ممانعت نه کړي په هغه کې زما په پوها باندې په کار چل کوي. که چېرته د امنیت مسئله یې ما په برها ویلی دي نو دا خبره خو داسې هم کېدلی شي چې د دې ارک په څنګ کې یو مکتب خلاص کړي او ورته ووایي چې په باقي افغانستان کې امنیت نشته، د دې ارک په دې څنګ کې په دې ارک کې امنیت شته، ما جنکو ته مکتب خلاص کړي. زه فکر کوم دلته معینه دوه مخي روانه ده.
سیدی صاحب، تاسو طالبان تورنوی چې د انجونو د مکتب په برخه کې دوه مخي سیاست لري، علت یې څه ده؟
علت هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري، دوی د زده کړو مفهوم د دیني زده کړو مفهوم ګڼي، دوی انجونو ته د محدود د زده کړو
او بخشه. سید صاحب او بخشه، که چیرته خبر هم داسی وی نو دوی کوم دینی روایت په دې برخه کې لري، ولی علنی دا اعلان نکوي، ولی بیا وایي چې د نجونو مکتبونه مو ثانی امر پور ځندول دي؟
په ښکارا ویل شي چې ثانی امر دوه کال دوام کول په ښکارا منافقه ده. زه چیلنج ورکوم طالبانو ته چې د اسلامي شریعت سره برابر ما ته یو میاشت وخت راکړي، که چیرته د دې لباس د دې محتوا د درسې د دې تمام شینه ما په یو میاشتې تنظیم نکړ، بیا دې وایي چې تاسو په استلا ناروا. دا دوه کاله په دې نامه باندې نړیوال غولول د منافقت.
صلاح الدین سیدی د دینی علومو ډاکټر او چې په بخنه ډاکټر او چې افغانستان ته د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر په اړه باندې چې آیا اغیزمن به تمام شي او کنه. احمد شیبر سره مرکه کړې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
یو شمیر افغان خوځو د بشری حقوقو فعالانو په جرمنی کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغه فعالانو چې د جرمنی په کلانخار کې د تحسن خیمه درولې دوی د اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د خوځونجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستو اقداماتو په اعتراض کې دی او د سپتمبر تر 12 مې دوام وکړي. دوی د تحسن موخه په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د جنسي اپارټاید یا جنسيتي تبعیض په رسمیت پیژندل خای جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغه فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلنخار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسيتي تبعیض یا جنسيتي اپارټاید په رسمیت پیژندل دي. د دغه میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې په کې له سوزیتو میرمنو برخه اخیسته د سپتمبر میاشتې تر 12 مې بعد دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیل بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاریخواله پایته ورسیږي او تر اوسه یې پایلنه درلوده. زمو کتر ټول مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسيتي اپارټاید چې تر اوسه په افغانستان کې د عملري په رسمیت و پیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول د دغه تاسو کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسو کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
تر ای تاسو مخایم کې زندان های
په دې تاسو کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان د خوشحالي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي، ځکه چې ډېرې په تور لیست کې شامل دي.
شوړه قرار دارند
د امریکا متحده ایالات چې افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی، تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19مه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و، خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په 2 کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریح پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي، خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو کې د زوګونو افغانانو برخلیک معلوم نه دی. د هغه کسان دي چې 2 کاله مخکې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کابل د هوایي ډګر له لارې امریکا ته ورسېدل. 1 کال وړاندې دغو افغانانو ته د جمهور رئیس بایډن ادارې د سوګنې 2 کلنه اجازه ورکړه، خو دوی لا هم د کار اجازه نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د 2020 کال په اګست کې چې کله طالبانو کابل ونیو، په زرګونو کسان د امریکا او د هغې د متحدانو په مرسته د کابل له هوایي ډګره بهر ته انتقال شول. په دوی کې یو هم فرزانه جمال زاده ده چې له خپل خاوند سره له افغانستان ووته. د روټرز رټنس ته وویل چې اوس په نیویارک ژوند کوي او یو خیریه بنسټ د دې د کور کرایه ورکوي او نور مرسته هم ورسره کوي. اوس د دې مېرمنې د کار د سند وخت ختم شوی دی او د کار اجازه نه لري. د روټرز رټنس په باور د فرزانه جمال زاده او د دې د میړه فرحات په څیر په امریکا کې نور اویا سره کسان د خپلو سندونو غم اخیستي دي. د سشکال په جون میاشت کې د ولسمشر جو بایدن اداري د افغان پناهغښتونکو د اوسېدو اقامه د 2 کلونو په مخه تمدید کړه، خو لا هم د دوی اکثر د امریکا دایمي اقامه نه لري. یو له هغو کسانو چې له 1 کال ډیر وشو چې د امریکا دایمي سند ته انتظار دی، الیاس عثماني دی. د روټرز اژانس ته وویل چې د برازیل د لارې امریکا ته تللی خو سند یې لا هم نه دی ترلاسه کړی.
کله چې افغانستان طالبان ونیو خپل هیواد مې پریښود. ښه احساس کوم چې اوس په متحده ایالاتونو کې یم، خو هیله من یم چې اسناد مې ژر تر ژره ترلاسه کړم چې ذهن مې راحته شي او خوشحاله شم.
د امریکا په کانګرس کې د دواړو مجلسونو یو شمېر خړی غواړي چې ژر تر ژره افغان پناه غوښتونکو ته د دایمي استوګنې لایحه تصویب شي، خو د امریکا استازو جرګه چې اکثریت پکې د جمهور غوښتونکو دی د دې لایحې ملاتړ نه دی کړی او دا لایحه لا هم په سنا کې ده. دا غو زرګونو افغانانو ترڅنګ چې په تیرو 2 کلونو کې متحد ایالاتونو ته رسیدلي دي، په زرګونو نور د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار دي چې امریکا ته بځي. د دوی په ډله کې یو هم 13 کلنه مروه ده چې په پاکستان کې به برخلي کې شپې ورځې تیروي. دا وایي
یو کوټه او پخلنځی لرو. زموږ د اوسېدو ځای ډیر تنګ دی. افغانستان ته تللی نشو ځکه چې پلار مې خې ووجل شي او غواړم چې هر څه ژر موږ ولیکتوي او خپل مقصد ته ورسیږو.
امریکا او متحدانو یې د 2020 کال د اګست په اخیره کې د خپل پوځي ماموریت په پای کې ویلو چې تر 1,40,000 ډیر افغانان به د کابل د هوایي ډګر لاري امریکا ته انتقالوي. یو شمېر کسان چې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي وایي چې په ځینو هیوادو کې د کډوال په توګه د دوی د منلو شرایط اسانه دي، خو هغوی چې امریکا ته تللي دي اکثره شکایت کړی دی چې د امریکا د دایمي اقامت د اخیستو بهیر چې د کار اجازه هم ورسره غوټه شوې ده ډیر رو مختزي، چې له دې عمله له یو ډول بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسام د زنیو نړیوالو رسنوی غوړچان چې د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي.
بزنس ستاندرد ورسپانې په خپل پرونی غنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. شغل آستن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به د افغان پناهغښتونکو د بیا میشتولو په برخه کې د خپل مرستو هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د هغو افغان متحدانو ملاتړ ترجمن دي چې د دوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخیسته و، خو اوس له خپل هیواد څخه د باندې خپل نوی ژوند پیل کړی دی. شغل آستن زیاته کړي په تیرو دوه کلونو کې دوی د هغو څخه باندې یو لکو 15,000 افغانانو هرکلی کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته داخل شوي دي. لوید آستن په افغانستان کې د دولسیزو پترس کې د امریکایي پوځیانو د قربانیو او خدمتونو یادونه کړې او د دوی مننه کړې ده. د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې پر نیمایي پر افغانستان د طالبانو د ولکېله بیا ټینګولو دوی اونۍ وروسته، یعنی د اگست په 1 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شو. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په بیان کې راغلی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په ورستیو ورځو کې څبان یو لکو 40,000 افغانان د تخلیه یا له افغانستان د خلکو د استلو د بهیر په لړ کې له افغانستان وېستل شول. بزنس ستاندرد د دې مطلب په یو برخه کې وایي طالبانو پر افغانستان د ولکېل بیا ټینګول وروسته داسې پالیسي اجرا کړې چې د خلکو په ځانګړي ډول شذو او جنو اساسي حقونه شدیداً محدود کړی دي. له غشتنو سره سره طالبانو جنو ته ترشپژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې د جنو او شذو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو شزی په غیر دولتي کورنوي او بهرنوي ادارو کې لکاره منکړي او عمومي پارکونو یا هم تفریزاینو ته د دوی تک هم بند کړی دی. په ورستي مورید کې د شزو سنگار ځایونه وتړل چې ورسره په لسکونو زره سنگار کوونکې شزی بیکاره شوي. نشتل خبرونه په یو لیکنه کې ښکلی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو له دوهمي کالیزي سره هم مهاله یو امریکایي چارواکی ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان له شل کلنی چکرې زدکړو ته دوام ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی پات ریډر د پنځشنبه په ورځ وویل دغه وزارت نه یوازې په افغانستان کې له خپل تجربه بلکې له خپل ټولو پوځي عملیاتو زدکړه کړې ده. د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په جګړه کې تر 2 تریلیون ډالرو پورې پیسې ولګولې او همداراز په دې جګړه کې تر 2400 زیات امریکایان وژل شوي دي. د لیکنې په دوام کې راغلي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په لړ کې زرګون افغانان چې للبي دي زوالو سره کار کاوه ل دې ویل چې طالبان به غچ ورڅخه واخلي ل دې هواده ووتل. د امریکا د کانګرس د جمهوریت پال ګوند غړیو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندوبست په تلو په خاطر د ولسمشر بایدن پر حکومت نیوکه کړی دي، خو ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکا د وټلو د دوهمي کالیزي په مناسبت په خپل وینا کې په دې اړه د خپل پریکړې دفاع وکړه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د کونړ اوسیدونکو وای په افغانستان کې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر ارزښت کمیدو سره بیا هم د خوراکي او نور اړینو توکو بین دي راخکته شي. د دوی له قوله کله چې ډالر پورته شي ور سره د خوراکي توکو بین هم پورته کیږي، خو اوس مال چې ډالر راخکته شي د خوراکي توکو بین نه دي راخکته شي. زیاتې راپور کې
د کونړ وسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو لوړوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوخا په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیا توکي پلوري. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو ذاکر الله:
ډالر مخ په کته کې لوی دی، خو د خوراکي خوراکي توکو به ما سي لړي دي قزا جوړو وس پشپاړه سوا څه د بارش پاړه 100 روپي معنی ما سي وس خل خرڅي او وړي په 900 نهنیم 100 روپو پورې خرڅيږي مخکې چې ډالر په 50 واته روپي کې وو هم په دې نرخ باندې خرڅېدل وس ډالر ډیر کته راغلي
د سرکانو ول سوالي قومي مشر حاجي خان پاچا راته ویل د ډالرو وسني قیمت سره باید د خوراکي توکو نفتی موادو نرخونه او د موټرو کرایې نه هم راټیټی شي
ډالر جکشي نه پولیسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډېر جګیږي همدا وایي چې ډالر پورته لاړ او سودا ګران دی نن موږ او تاسو وینو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډېر ښکته راغلی دی یعنی 10 روپۍ ښکته راغلی روغ تجاران په هماغه زاړه نرخ باندې سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی چې مسؤلینو باندې غږ کوو چې څونه سهولت زموږ عوامو ولسونو ته پیدا کیږي ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی نو باید سودا خو ته ارزان نه شي
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بیروزګار او افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي او کچیرته بیا هم سوداګر بای راټیټی نکړي نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي په کونړ کې د اسناف ټولنه وای کله به خو ډالر د افغاني پر وړاندې خپل ارزښت بایللې خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړ د توکو د انتقال کرایه زیاتې شوې نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمې نه دی راغلې د یاد اتحادي مشر حاجي سید عظیم ازادي راډیو ته وویل
درې ورځې مخکې وړه بنګال ته نه شو په 300 روپۍ په 35 روپۍ د مزار نه وړه بار کړل دا سالنګ اوازه ده سالنګ بندېږي نو خلک مالونه پوره کوي 35 روپۍ کرانه 15 سالوخ او شپږ سالوخ ته د کونړ کرایه ورسله یو ټن په دغه باندې کرایه راځي کونړ کې حضرت اطمینان درکوم چې د هر چا جنس وکړي راځي د مزار په نرخ باندې د وړو چې څه کوي او څه د ډالر نرخ فقط نرخ زما خواته راځي او لس افغانۍ مونږ حق لرو لس افغانۍ اوسني نرخ کې په یو توړه کې ماته ګټه راکوي او چې څو ورځې د چاپ کاری مونږ ورکوو انشاءالله
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتی موادو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي او له حکومتي مسولینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نګدي
هلمند کې بیا د خوراکي توکو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي او دوی ستونزو سره مخ کیږي لدوی ځین خلک وایي چې ټول ورځ مزدوري کوي خو بیا یې هم د غړو دی وی دی د حصو توانی ځین وایي نور مجبور شي چې خیرات غواړي راپور کې چې زیاتو اوري
دا هلمند ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کیږي او خواړه نه لري 24 کلن خلیفہ عبدالحاد او 34 کلن نورعلی د یاد ولایت اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کار د نشټوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالي ژوند سخت کړی دي
نه کارو کترسه نه د سړک تاسو کې روزانه مسلمان شکه وکي نه وروره په بل دنده کې یاد دی بل دنده د موسی د طرفه چې پرولو باندې کار شروع شي پر سړکانو شروع شي دی ولار د لارو سي کار نه
چارته وزغول نه د مریض مخ تک شیر نه د غلیه مخ تک شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی کغنم دی د رقم ګران دی کوم نور مو د کورنۍ مشکلات دی د رقم ګران دی خو لکم په ولار سر وسر خلاصي ضرور
محمد جان د نادالی ولسوالي اوسیدونکو دی او د ته د خپل کلی مشري ها مور لغاړي ده د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې وبو چې سوي او خلګو خپل عایداتي سرچینې له لاس ور کړی او ځای خلګ وسټول لاستر زنه ناشتي
خپل مسجد مشریم نور داس بیروزګار ايش پر دنیا یو خواري هم نسته یو ژوندګي نسته او به و چې د کشم نه دی کړ یو د نه توخم نه لرو غنم نه لرو چې یو کوم ځکه دغه شاړ پرتی دی پر دنیا یو ژوندګي نسته نش پنی نه بزګری نه مزدوري یو ژوندګي مشته پاره نسته حکومت زموږ د خایشت شمه ژوندګي را برابر کړي زموږ ته خایشت د کوو چې مشته یو کارو کتار برابر کړي
د دې ولایت نږدې هر یو کس دغه ډول دردونکې کیسې لري او د خپل ژوند څخه وستړی سیویږي محمد ایوب یا د همدی ولایت یو بل وسیدونکو دي چې د خپل ژوند ستړی داستان را سره داسي شریک کړ
دولت باید مې سره دا وکړي عمر سره سره وکړي کوشش سره وکړي په کور کې 15 پانستان د سر ډوډۍ ولا کلوچ ما شام یو خرو د ګرمۍ د اکثرا وخت د ګاډي ته ولاړ هغه ګای 500 ته کړي ګای سلې ګټي دغه بس کار مو دی په جیکن بجې برنګش گزارنه کیږي
د دې سیمې د ټولو وسیدونکو غشتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپل مرستي دی ورته د کار په بدل کې ورکړي ترڅو دغه خلکو ته دایمي د کار زمینه برابر شي په افغانستان کې پر داسې مهال خلک ورځ تر بلې د فقر سره مخامخ کیږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو له بندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالی، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلی دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو زموږ پر ویب پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی.